د وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینارانو په ځلونو خنړی حمله شوه، خو سشکال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزند محو کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز دا دی چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. دا دی ونی په خبرونه کې د یو داسې مولا شاعر خبر یو شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینا مالمال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده.
لا سندرغړی عبدالرؤف کندهاري سره مرکه لرو چې پنځه لسیزې کنداري موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان مې دل دې پکړې کړو په خو د هنرمن سره چاچش کړې چې اوس ویو.
افغان شاعر دیاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس یې هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. له ښاغلي انجان سره مرکه لرو.
که زه جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولې. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته د لیک، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه د اقدام کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بندیز د امریکا متحده ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږي وضع شوه دی. په کابل کې ملي ګالری بیرته پرانستل شوه. د دې ګالری د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالری د پرانستې په مناسبت په دې ګالری کې د استاد بشیر پیکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کیږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کیږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کرمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابی د زړه په وینو مکوله، ترابی د زړه په وینو مکوله شاعري هم افسانه و نور سنوا شاعري هم افسانه و نور سنوا.
مننه منګل صاحب، د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه کستونځي وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یو بېقراري وي، کېدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وای چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیږي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثر شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپل چې کله داسې یوه پیښه په علاقه کې شي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ماته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایه چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنې لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، هر څه خو چې ما ته الله را یادوي، ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو، یا د نورو علومو او څانګو پیټی د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلې، ته غزل پکې دی، بس نزکیالي پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا باڼو ته لیکنې کړي. هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت را وړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو، تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو، رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، عبد الرحمن بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي، بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې را غونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي. او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي. ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي. توروې خو تورې سترګې توره یاره، توروې خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي. او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب تاسې ډیره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسې په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه، و ان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې و ان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي یوه خبره چې هغه په واز کې کیدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعرۍ موضوع هم همدار چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو دپاره دی او واز نصیحت مې د خلکو دپاره دی. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا هم واز کوي شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې په کوت کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردی پورته برابر کې، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر ښکلی شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خوشیاریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د دنه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسې یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه کراته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ. که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي، خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت برازی خلق بداسی وای تور مبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی، او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پات ورسیږي.
هیواد صاحب، غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي. غزل دی وای: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کولا، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله، او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، ترابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 2.5 او FM 100.5.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم ووژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقي رنګین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل لا 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. له عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دروب کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه اونرمندي چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي. شغلې کنداری شرغلاس پیل بستاسي دی وي سندري وکړو.
زم خپل نوبت باندې ټول مینوال او اوریدونکو ته ک لری دي کنيځ دي دي ک په خارج کې دي ک په داخل کې د افغانستان دي خپل د زړه د کوم احترام خپل سلامونه خپل نیکی له تقدیموم.
په وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څه مو په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لسه کوم په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې. په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل، بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرري سوي هغه رقم خپل نو پور مو درلود، تور نه کرام او د سپینانګیا او د زرغونی پټې مو درلود. اباس د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خامخاز ما د پلار شنهانو روان پیر شو د اس پاملی سره پیژندل. اباس دا خندن مو لري وکړي په دا جشن کې. انا هغه وخت څه سبب وو به خپل مرته سوي دي تقریبا تاسو خو 15 لسیز وو ویلې د 15 لسیز مې ډیر کیږي. اغواز د بولس جلس کال موږ دا بیا کړو.
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور دغه وخت هنرمندان وو. په دې کې ملکه مې وسره ډیر یاري.
او عبد الله جان هغه وخت نو اټس نو نه چان پیژن دی نه پیدا. سو شاه محمد کنداری وو، سید محمد وو، دا اغا محمد وو، دا مشهور خان دا و دا دوه درې.
خپل لومړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو ویل؟
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کو ولالم لاند د پیا د پرډیو کی چملاول اغه نو زبر ادم خپل نوم مې نه دی ور کړی د ظلمی کنداری په نامه ویل ده. بس چمال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانو مې وسندر وا ول سندر اغه نو ویل پرډیو کنه شرسه ته پلات و په نو هم ورکه به نام نه دار و ده.
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاس، څو اولادونه لري او دلته اروپا ته راتګ مو څومره وخت کیږي؟
نو اروپا کې نو دراتګ په اتنیوي کې زراعلم لکه چې اتنیوي اوس نو چلیفت کال کې کیږي. بیا نو درې کاله بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا اویاو یم، نو به دوې میاشتې دې خواته یو خواته داس اولادونو نامې خداسته اته اولاد لر، پنځه زامن لرم، درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خاننده دی، ننګیالۍ نومېږي، په کراچۍ کښې دی. خو دا موږ دا دربدري سوېدا دون عمر جنګونه او دغه بس یو یو ځای یو بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کښې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره څه نا څه هڅې وسوې، خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل، بېلابېل کنسرت او محفلونه جوړېدل، خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کندهاري موسیقي کې کومه نوې څېره ونه ځلېدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو د راتګ په وختونو کې چې کوم پرمختګ وسو، د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په د هنرمندانو پورې هم اړه لري او زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زه به تاسو ته ژوندی مثال راولم. یو وخت صاحب په دغه کندهار کې چې واده به و، نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشر و، یا به مشر ورور و، د کور مشر هغه به نو صاحب په دا مجلس کښې خورا کاکا ګرځېدی. ول ګل زمان مې راوستلی دی د کابل څخه، ګل زمان د پکتیا دی، ښه خنده زه سخت احترام ورته لرم، زما اشنای دی، راباندې ګران دی. یا بیا ول بیلتون مې راوستلی، یا بیا ول استاد ریم بخش مې راوستلی. مونږ که تاسې ورځ نه ده راغلی چې د پکتیا خلک موږ ته وایي چې نن زما د زوی واده دی، ته د کندهاره راځه زما سره پکتیا ته. دا زموږ د خلکو خپل، تاسې څنګه ارزیابي کوي، څنګه بولي. زما په نظر خو هلته به بلاجان چې خدای وبخښه ناست و، ول محمد به ناست و، خدای جوړ شاه محمد به ناست و، ابل به ناست و، صاحب دی به بیلتون بیا راوستي. چا زه لوګرته بېولی، یا عبیدالله بېولی دي، ول محمد بېولی دي، یا شهزاده بېولی دي، پکتیا ته بېولی دي، کابل ته چا دعوت کړی دي. زه تعصب نه لرم، خدای نه خسته، دا تعصب خبره نه ده. ولې هر څوک چې په یو ځای کښې ژوند کوي، ورې باید یا شو عبادت سي، ورې باید وروزل سي، ورې باید ګل وکړي. زه چې یم هم زه د کندهاریانو څخه هېڅ نه و دا چې دوی زما علاقه منجې، دا زه شکر ګزاره یمه. هېچا زما سره په موسیقي و په هنر و په تشویق کې هېچا کومک نه دی کړی. زه چې راپورته شوم، زه چې خاینده شوم په کابل کښې څه وایم، د کندهار خلک هنر موسیقي ډېره خوښه ده، اما تشویقولی څوک نه شي، ساتلی نه شي. که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ شو، ولې مړ کړي، ولې محمد ولې مړ شو، ولې مړ کړي، سمندر پیک ولې مړ شو، بیدلا جان ولې مړ شو، چا مړ کړل، کندهاریانو مړ کړي، زه مړ کړم، خدای نه کړم مړ. داسې په دې کیسه به نو نه یاست خبر. خپل زما کور ته په کوټ کښې کندهاریان ول ټکور ټکوره کړلم، ورور جې څلوېښت کو کم یوازې مخ وګنټل سو، درې څلوېښت پې په حالت تکوما کښې وم، هم دا کندهاریان ولوېدل، بل څوک نه دي رالوېدلي، ورور ته پاکستان خلک نه دي رالوېدلي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داسې حال کښې چې هنرمندان وایي د فعالیت په اړه یې څرګند دریځ نشته. په ځینو ولایتونو کښې آن په محلي راډیوګانو کښې د موسیقي پر خپرولو او اورېدلو بندیز لګېدلی. تاسې د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولا د افغاني موسیقي راتلونکي رښتین صاحب پخوا هم چندان ښه آینده نه درلودل. زموږ ډېر غټ استادان ما لیدلي دي، نوم بیې نه یادوم، ډېر شرم دی. ما لیدلي دي فکر یې کوم په دا پاکستان کښې، په دا کابل کښې، په دا کندهار کښې، په دا هرات کښې، پخوا د هنرمند سره چا چش کړي دي چې اوس وې وي. اوس شرایط دا رقم دي نسبت و هغه ته، دا هنرمندان ډېر په افغانستان کښې یو اقلیت دي، اکثریت نه دي.
یعنې تاسو وایاس چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي، نه مسلک؟
یا مسلک هم دي، بیا نه شي کولی. بعضې خلک بله لار نه لري بیچارهګان. منظور مې دا دی چې وایم اوس پېښه ده، نو په هر حالت کښې انسان باید څه مبارزه وکړي، څه سازش وکړي.
Yeah.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان صاحب، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال شوي یاست، نو چې کډوال شوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده. خو د ما شاعري چې ده، البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي. راسره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولی چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مده د کور کرایه زر د اوبو او زر د اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلوراسی کله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړنه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي. خو لیکم، هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دوکان کې ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وی. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخ کې ازو کړی زه په دې مفهوم نه پیګم چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دی او که غلط می لیکلی دی. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندی استعمالوم، هندی خلکو سره هندی لګیږم، پښتو خو نه دلته راډیو پښتو شته، نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی مهاجر شوم، دو نوي کال کې، درې نوي کال کې زه چیرته چې پونم افغان یا پښتون اوسېده زاغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، گجرات، بمبئی، کلکتہ، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتہ کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم، نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم په خو کورونه برق سلروي ساته او هر څه، خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده، هغه خورینې کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال ځواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پیږي، زامن مې ټول په پیږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولای شي، او کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړو کچې دغه خو بهي پښتو نه ځاو. د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پیږي، البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهیږو چې تر څو بوی ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه معلومه. د تاسو سوال په ځواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی، او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري، پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکي، یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم، چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب، ډیر مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو، نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو، نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو، نور مونگ نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو، پودا گوایو عالم طول بخبر او، نور مونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چتا او، نور مونگ بدرنگی دیر اشوا انجانا نور بس دکنا، بدرنگی دیر اشوا انجانا نور بس دکنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو، نور مونگ از غیری بو ولدی وطن گلان کرون و رمونگ تندی باورین کرو یو ابل بخندو نو رمونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نو رمونگ.
درنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپلې مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هره زوره وره مرئ د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایره ایره، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی، خدا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبې وپیژنو، راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځي چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځي چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوه کړو بل پې پوه کړو، راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو، راځي چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای،
زلفو بندی وانیم نایا کم دوری تزما نت زانت جانانیم نت خلو نباغی شم نت زلفو بندی وانیم نایا کم دوری تزما دایا وشی بحستی می دنیسته پنم را وڑی دایا وشی بحستی می دنیسته پنم را وڑی دنیسته پنم را وڑی لکو خدر تراغلم بپنو کی اویسانیم نتخ کلو نباغی شم نت زلفو بندیوانیم دایا کم دوری تزمان ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا خڑمی زید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم نتخلو نباغی شم زلفو بندیوانیم دایا کم لوری تزمان خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خیام د محفلونو نہ منصور شم د دارونو نہ د کانو پ نشانیم نتخلو نباغی شم نتزلفو بندیوانیم خدایا کم لوری تزمان مبارک دی شخو بنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخو بنا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے تلکنانیم ندخلو نبار